پاپنسان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلخ پرونه پایل سوې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. اوم ورځ او د ازادي میلمه نن دوشنبه ده، د غویي ثور درېمه د اپریل 28مه. په پایل کې خبرونه راپور نوې پرون یکشنبه په ایران کې د یو افغان په ګډون نه تنه بندیان اعدام سوي دي. د الواش پونوم وی پانی چې د بشري حقوقو مسایل تعقیبوي لیکلي چې د مخدره موادو په تړاو پر شپږو بلوڅ بندیانو او یو کورد زندانی د اعدام دغه حکومت د کرمان او چابهار په زندانونو کې عملي سول. بل لوري ته د هیرانا پونوم د ایران د بشري حقوقو یو اجنټ خبر ورکړی چې دوه نور بندیان په ورته تورونو د کراچ په قزل حصار زندان کې اعدام سول. د راپور لمخې په دوی کې یو د افغانستان وګړی وو. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې د ایران حکومت د دوو ورونو په ګډون څلور افغانان تیره پنجشنبه اعدام کړل. د حلواش وی پاڼې د راپور لمخې دغه کسان د مخدره موادو په تړاو په وکیل آباد زندان کې اعدام سول. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو بل سازمان ویلي چې د ولی الله بختور په نوم بل افغان بیا د عمدي قتل په تور تیره چهارشنبه د تبریز په مرکزی زندان کې اعدام سو. تیرانی چارواکی ویل افغانستان د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. له دې مخکې ځینو ایرانی رسنوی راپور ورکړی و چې ایران د افغانستان لومړنی ترانزیتي اورګاډی ته چې ترکیې ته روانو له دې هیواد د تیرېدو اجازه نه ده ورکړې. خو پرون ماښام ایرانی رسنویو د اورګاډی شرکت د عامه اړیکو د ادارې په حواله خبر ورکړ چې له افغانستانه د هیواد ته هیڅ اورګاډی نه دی ورغلی. د مخکنیو راپورونو له مخې د افغانستان یو اورګاډی چې 1000 ټنه مادني تیږې پکې بار وي له هرات ولایت څخه د ایران یو تمځای ته ننوتی دی. په راپور کې تایید شوی و چې ایران دا اورګاډی درولې خو چارواکو د دې اقدام په اړه جزئیات نه ورکړي. د ایران په پلازمینه تهران کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسن حسنزاده پرون د هغه نوي اضافي ځواک د جوړېدو اعلان وکړ چې دنده به د شوزو د حجاب په برخه کې د نویو محدودیتونو تطبیق وي. حسنزاده وویل د دې ځواک غړي د دې لپاره روزل سوي چې په عامه ځایونو کې د حجاب نوي مقررات په جدي ډول عملي کړي. دا اعلان وروسته له هغې کړي چې ایراني چارواکو په وروستیو ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اړوند فعالیتونه پراخ کړي او په دې ترڅ کې د یونیفورم لرونکو مامورینو تصویرونه خپاره کړي چې درنا تر سرلیک لاندې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې شوزو ته سپارښتنې کوي. پیراق کې پرون یکشنبه له زومر شارګوټي لښ تلره 15 توغندي د سوریې په شمال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د وی پوځي اډې پر لوري توغول سوي دي. روټرز خبري ایجنټس د دوو امنیتی سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د راپور لمه خدا د فروری میاشتې لومړیو چې د ایران لملاتړه برخمنو ملیشو پیراق کې پر امریکایي ځواکونو خپل حمله درولې وي. په سوریه کې پر امریکایي ځواکونو لومړی حمله ده. پرونی حمله په داسې حال کې کیږي چې د شنبه په ورځ د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی د امریکا د متحده ایالاتونو له سفر څخه عراق ته ستون سو. هغه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم کتلی وو. اسرائیلی مشرانو د امریکا هغه احتمالي پریکړه په کلکه غندلې چې د اسرائیل پر یو تن لارې پوځي قطعي بندیزونه لګولي. د امریکا د حکومت د احتمالي بندیزونه به چې شاینن اعلان سي د اسرائیل د پوځ پر یو قطعي د امریکا لومړی ځل بندیزونه وي او تمه ده چې د دې دوو متحدانو ترمنځ اړیکې به نورې هم ترنګلې کړي. د امریکا او اسرائیل اړیکې په غزه کې د جګړې له کبله مخکې هم ترنګلې شوې وي. تکل سبب د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د اسیا د ملتونو جام سیالیو په لړ کې خپل دریم لوبه نن دوشنبه د بحرین په وړاندې وکړي. په تایلند کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د شنبه پر ورځ د افغانستان لوبه د کویت په وړاندې دریو په وړاندې مساوي ختمه شوه. افغانستان په خپل لومړی لوبه کې تیره پنځشنبه درې د یو په وړاندې له ایران ماتې خوړلې وه. د اسیا د ملتونو جام د 2024 نوي کال د فوټسال سیالي د تایلند په کوربتوب د شپږو ټیمونو په ګډون سره تیره چهارشنبه پیل سوی او تر رواني یکشنبه دوام کوي. افغانستان په دغو سیالیو کې له ایران، کویت او بحرین سره په یو ګروپ کې شامل دی.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او له متفاوتی زاویې د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. دا اونۍ مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې له 400 کالو راهیسې د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وایي طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او نندارې ته یې کېښودل. لاغه هندي میلیاردر مو هم خبروم چې خپله 2 میلیارد سرمایه یې خیرات کړه او خپله یې د ملنګۍ کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیلو د ایران برید او د افغان سیاستوالو غبرګونونه پرې څه وو لدې هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. یو تر بله د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری ځکتنې ښه په درز وکړي، وایي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري، طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربند کړی.
خبره د حمله سره چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد، ازادۍ جبهې او مقاومت جبهې په خپل منځي یووالي ټینګار کړی. ملګري ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې ادعاوې کره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من په خپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک له لارې، څوک د جنگ له لارې د افغانانو ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، چې د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ مردود ګڼو، جنگ منتفي ګڼو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي، امارتین دې ته په لوی لاس د خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې شي وسلې ته لاس کړي.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم، په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي، او که وې نه کوي د تاسو ټیم پوره ده.
وې ته مې ځنه بیا څوک دي چې موږ خاطر روان دي؟
وا مې به یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه موږ خاطر روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړېدل. کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړی، خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکارانه نشته.
هنر د لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواده دي، یا بې سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال، یا د تیاتر دغه سټیلونه دي، اوبدونې دغه ډرامې دي، د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي. د شاجان دختې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگ وه. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته د شاجان ته راغلی یو. ډېرې ښایسته او ښکلې ځای دی.
د شاجان ته راغلی یو، ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه خوند کوي، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نور هم ډېر خلک وړلې وې پوښلې، خو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات محنت وکړ او پایله هم دا شوه چې موږ پایلو وګټل.
او د مدینه منورې د میلمنو د سخي خادم مړینه. شیخ اسماعیل سلویخ کالا د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای، کافی او خرما به ویشلې. بیا هم سړی مشي. پاکستانی رسنیو د دې هیواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپله خوخه نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 540000 نارجستر شوي افغانان راایستلي، خو دا د لغ افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړې پاکستان کې 850000 افغانان داسې دي چې ای سی سی کارتونه لري. خو تیر شاوخوا دوه نه یو کتر 8000 نه زیات کسان افغانستان د ستنې شي
متسواله چې په دغه کې دغه سنوه په خبري غواړي دا ټیم دغه دوه ګڼو کې وزار چې بیا مې دغه خپګای مسخه دوه ګڼو کې بیا ځخه ځان موږ زیار ساتلو
د شاو خشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,00,000 افغانان کوم چې ای سی سی کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کوي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق باندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه د غندنې وړ ده.
پاکستان د تیرې لړۍ په پیلولو ویلي چې ناراجستر شوي افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی. خو په دې اړه یې لاس نه دي ویلي چې ولې راجستر شوي افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي. خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې په وسته افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او له دې لارې خپلو سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ او تاسو وینو چې په دغو تخلیو کې یا د افغانانو په راشللو کې یوازې هغه بېوزله او غریب افغانان راشلل کېږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګرۍ لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کېږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکیري او شناختي کارډونه ورکړي رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راز پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درمنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په 62 د ورځې سلو پورې ناروغان اجازه و تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و له دوی نه هغه ځانګړی د پرشوت یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکو دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زمونږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورټ اجازه نه ورکو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړي وې. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د ده لخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیری دغه پرتله په دې کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر ښه امکانات دي. او په دې کې مونږ تر برقه پورې تر اوبو پورې چې سولري برق او اوبه دغه ټول په نظر کې ورته نیول انشاءالله د ټول امکانات به ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسي لیدنو له امله هم بندیز لګولی، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیستی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختریزه لیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله او زیاته یې کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیګانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف همدا و، د امریکا په خلاف هم موقف همدا و. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي تام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې یې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړ.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونسو وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو په رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي سي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانه پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ هغه سره مشترکات لرو، هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پولي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بد ګڼي، بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي، د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتون باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو دولس پر رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې د موږ د خلفاو راشدین دوران څخه راغستی، د اسلام څخه هم راخیستی، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغستی اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راغستی اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدین دوران ته کلاړ شو. زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خوا د طالبانو د دوحې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نعیم وردک ته منسوبې اکسپانې د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکړي. خو نوموړی په دې ټویټ ته نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نعیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علومو اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات وسلوالو په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي، د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ټرافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجوبله اړولې. د طالبانو د ټرافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ټرافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډېرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو پلوي نه دی، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو شمیر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهې آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفتن دادا چی تاسوی واری تیر دا نظام پلاس در غیر ارچ در نلارد او بل تاسو چې راغلي افغانستان ته کاخلی براغلی ده، نو راځو دې ته چې ټول ځوانان در نه وتښتېدل، لاړ ووتل، وطن یې پرېښود، در به در پار ملکو کې دي. لږ دا پالیسي کې نرمخت راولئ. تاسو خپل ځان ته پام نه ده اسلامي امارات مشرانو ته وایم. په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره په پالیسي کې تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکړئ. او که وې نه کوي تاسو ټیم پوره ده.
د ټولو هغو ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک له لارې، څوک د جنګ له لارې د افغانانو ترمنځ، چې خارجي اشغال موجود نه اوسېږي، د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ یې مردود ګڼو، جنګ منتفي ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، امارتین دې ته په لوی لاس دا خلک دې ته پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ته لاس نه کړي، مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی، هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي، همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره، جبهې مقاومت سره، د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې، سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
اختر بار چې په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوې د ګلی سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلی کې د سرو بخملي ګلانو په راټو کېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته په کې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره یې رنګونه دوه چنده وو. د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پاراګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اختریز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ په کې د اسونو ځغلونه او ګلیپران الوزونې میله هم ځانګړې وه.
بلار ډیر د خوشحالۍ احساس کوو، د پراشوټ بیا جلا خوند کوي، د هغه لوړ ځای څخه کله یو نفر راسي پشکې کې کله دوه نفر پشکې راتاسي، نو دا ډیر جالبه بازي ده. تر اوسه موږ دلته هم نه ډیر ښه خوند کوي.
او که څه هم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د 80,000 امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته ښه شو لوبې کېږي، ښه ښه ځوانان هغه د لیر ځای سره راغلي، موږ هم د لیر ځای سره راغلي، دلته ښه سیالۍ د سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بل جالبه موضوع تیر اونۍ دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمی الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمی الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډیره هندي پشپا او کی جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمی الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي وو او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي وو.
دماغ کلتور، هنر، تاریخ ژوندی ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت اګاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونه دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټول شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولی او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي. بویش بنډاری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جینمت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند ته تللی وو او د خپلې کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثره شوي. دوی رب روانه میاش په رسمي ډول خپل ټول خپلوان سره رابطه قطع کی او هیڅ مادي شی به ورسره نه پریښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یب لیکخي ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توګ باندې ژوند تیری او راځي چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 1400 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ د غجالب او پزله پوری انسان شیخ اسماعیل ابو السبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږیدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن و مورزم په همدې ځای سره رانغاړو هر جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په و مورز کې ماهر وي
د ازادۍ میلمه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د ازادۍ میلمه مونن یو لیکوال څېړونکی او ښوونکی دی هر موقع چې ترلاسه کړي زده کړي او هر ځای چې تللی ځان یې بوخ ساتلی او دا دی له څو لسیزو راهیسې کار کوي نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په یوه ستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي ما لومړی ورڅخه وغوښتل چې د خپل ژوند په اړه راته ووایي چیرې زیږیدلی او لوی شوی دی ده وویل
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم زما نوم شهسوار دی تخلص مې سنگروال دی د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم او یو سیمه ده چې نیازي نومیږي او د نیازیو په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د کلا حیثیت لري دا غرونه او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي او زه دغه د سنگره په کلي کې زیږیدلی یم نو ځکه مې هم تخلص سنگروال دی او لومړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگره په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي او د منځنۍ زده کړو دپاره او یا لیسه مې روښان لیسه لوستې چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یوه لیسه چې همدا د روښان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې په دغه پنځم سیم کې وم چې یوه ډېره ترخه او د یتیمی سخته څپېړه مې په مخ وخوړه پلار مې له لاسه ورکړه او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې څوک به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه زه حربي ښوونځي ته ونیولم او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې ما ویل زه خو حربي ونیو او له خیره کابل ته ځم نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې ته خو ځې او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده نو رښتیا دغې خبرې ډېر وځورولم او دغه وخت مې د ما عمر شاوخوا 14 کاله به و نو بیا بېرته مغه د عربي ښوونځي نه تېر شوم دغه روښان لیسه او د موږ د کلي ترمنځ داسې وګڼه چې ډېره اوږده لاره ده اوږده په دې معنا هغه وخت کې مې یو بایسکل واخیست تقریبا 3 ساعته به همدغه د موږ کلی چې سنګر نومېږي د دې ځانه به روښان لیسې ته تلم او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې 12:30 بجې شاوخوا لیسې نه رخصت شوم، نو بیا به شاوخوا همدغه درې نیم ساعته بیا به کلي ته راتلم. یعنی شپږ کاله مې دغه روخان لیسه داسې ولوسته. کله چې نه خلاص شوم بیا هم ښه ویوه، ډېر ښه پوهنځي ته شامل شوم.
تاسو ویل چې ډېر خوشحاله وی چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوی، وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پرې خوشحاله شاید نه ول، ځکه چې جنګ و جګړې وې. ستاسو په هماغه وخت کې دا عربي ښوونځی کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کورو کلي کې صاحب منصب و او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغی هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده. او بل دغه د عسکري نفورم هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و او معاش یې هم ښه و، ژوند یې هم ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې، او دا د ظاهرشاه وخت دی. نو ظاهرشاه وختو کې خو جنګ نه و، حتی د داود خان په وختو کې هم جنګ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و. خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مشر زه وم، هغه وخت کې مې عمر همدغه 14-15 کلو و. ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و. تقریبا موږ ټول کورنۍ 15 چې 2 ورونه و، درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مثال هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړی، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم، خو طب هغه وخت کې تقریبا 9 کاله و، د ستار د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړی وې د خپلې کورنۍ ومې نسو کولی. بیا معلم شوم، معلم سم، نو 2 کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې 15 نمرې پوره کړي هغه باید اری دارو معلمین ته معرفي سي. بیا زه علي دارو معلمین ته معرفي سم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې. بیا مې علي دارو معلمین ولیست، د تاریخ څانګه مې ولسته، او د تاریخ د څانګې نه وروسته بیا معلم سم. او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وې، نو بیا به هغه ته ته د لوړو زده کړو ته ته بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم. د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته. د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې شوم د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخ هم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده. دا پرله پسې داستانونه به مې لیکل. ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه، نو ډرامه او دا پرلسنونه او طلایي په نوم باندې یوه ډېره خپرونه وه، ښه خپرونه وه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود. او بل هلته د راډیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړو مسلکي زده کړو وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کړي. دغه وخت کې زه پوهې حالی وم، نو لاړم بېرته رادیو تلویزیون ته. رادیو تلویزیون ته لاړم، هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخل خدمت، بلکې د تاریخ جغرافیا شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته. پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست. دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بېرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم، او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته ومه تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پیښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ. ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ، دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پوهنتون د احمدشاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پیښور کې یو سیمه ده، هلته مې جوړ کړ. بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زما د پیښور یا د پاکستان نو راته ویل دغه نوم سره دی ډیر جوړ نه و که هم د احمد شاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ نه پوهېږم چې ولې دوی ته دا خبره وه. بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل که بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو اوس بیا یو مکتوب راغی دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلېږي ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستان ووزه. بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه او یو مې د برتانیې سفارت ته ورکړه. بیا د برتانیې سفارت ومنلم بیا راغلم دلته برتانیې ته. بیا په برتانیه کې مې هم تقریبا او له خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هېڅ یعنی یوازې کرامې $3,300 سوه.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورې زموږ میلمه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی. حسب چې برېټانیا ته لاړې دلته د خپلو فعالیتونو په اړه راته وایست دلته بیا په څه بوخت شوي؟
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت ته لاره واره کړه. بیا مې دلته یو محلنۍ چپوله چې اوس هم چاپېږي خو ډېر په ځنډ وروسته د شملې په نوم باندې او لرګې نه راپدې خوا نو بیا داسې یو کال دوه کاله وروسته بیا بریټش لایبراري غړیتوب راته راکړه. بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15-20 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبراري کتابتون ته زما ورازم او بس د کتابونو پاڼې اړوم تر اوسه پورې څارون سي.
بله، په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي او ډېر شیان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي، په دې خاطر چې زده کړې مو په دې څانګه کې کړي ول، له دې کبله له تاریخ سره علاقه لري؟
په سر کې خو رښتیا هم د تاریخ سره نه د مخه مې له ادبیاتو سره مینه زیاته وه، ځکه چې زه تقریبا په نام سیم کې وم چې شعر لیکلو ته مې مخه کړه او په افغانستان کې او دود داسې و چې هر لیکوال لومړی پیل شعر کړی. نو زه لومړی شاعر وم او نو ادبیاتو سره مې مینه وه. نو بیا دغه ادبیاتو کیسه خو نو دغسې وه چې درته ومې کړه، نو ځکه خو اول مې د تاریخ څانګه ولوسته علي درماري مین کې، بیا مې د پښتو ادبیاتو ولوستل او له هغې نه وروسته بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. نو رښتیا دغسې سو او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي، فرضاً که ووایم د تاریخ مراسم تاریخي څېړنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخي جغرافي د تاریخي جغرافي څرنګوالی د ډرامې تاریخ او فن د افغانستان قومونه د پښتو ادبیاتو تاریخ په بریټش کتابتون کې پښتو قلمي نسخې داستاني او هنري ادبیات وزیرستان لبلې د ارګ ترمانۍ شعر ژبه او ادب افغانستان د معاصر تاریخ په رڼا کې له احمد شاه ابدالي تر حامد کرزي خلا پهنه یواله پالماس لرغونه افغانستان دا نو هغه تلینیست ادبی او تاریخی کتابونه دي چې لیکلي مې دي. خو له دې نه پرته فرضاً په داستانی ادبیاتو یا هنری داستانی ادبیاتو کې لکه حسین کیګدی دوه بغدادي کوترې داسې پیغلې هم شته، یو موټی خاوره د قربان مور د بی ادم ټولګی د کلی بابا د زرو ګټ ګیری او مرکې سلطان او سید کودامان بلبله د غاړي روپی دو جنہ کیګدی دو شمی دو قبرونه دیوی تنی دو سرونه د خپل رخه نیغه او جګای د تقدیر پانه پیغلتوب. بیا په شیرونو کې شامله د نکریزو پانه د شبنم خیخه د سپینغر له پاسه څنګه مسافر دا لکه ورکه زرکا یواله په ګلابونه دغه بیا شیرونو دي. نو ټول لیکنې مې تر اوسه چې چاپ دی دادی نا چاپی هم تقریبا نشاله چې کفله کول به دلاتون کې کې باغام چاپ خدا غ چاپ سی یاسر چې تاسو باندې عرض کړ
د په افغانستان کې چاپ شوی په پاکستان کې چاپ شوی او که په برېټانیا کې
ډیره په بریټیش لایبراری ورته وی نه وبخي بریټیش لایبراری نه هغه د انوستی بو کې جنسی په پیښور کې تاسو ته ممکن معلومه وي ډېره لویه کتابخانه ده. ډېره بریده هغو چاپ کړي دي او په افغانستان کې تقریبا بیا دا د مستقبل کتاب پلورنځي په نوم باندې یوه خبره هغه دی دا یو کتابتون دی او ترې یو بریده هغو چاپ کړي دي. دا ټول کتابونه نو یعنې په پیښور او کابل کې چاپ شوي دي.
درست. تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واستو، درته ویل چې فوراً دې دوی له هېواده ووځي، په دلیل یې پوه نه شوئ ولې؟
هلته یوازې زه نه وم، تقریبا موږ دوه استادان په دغه شکل باندې اړ سو. یو الهام صاحب مخی چې په امریکا کې مسو، یو مکتوب د الهام صاحب په نوم راغی، یو ما په نوم باندې راغی. نو پوهېږم په دغه لامل موږ ته نه ویلې چې ما ته جوړ کړی و. خدای شته دې پوهنتون دومره پرمختګ وکړو چې تقریبا په هغه وخت کې ما 3200 شاګردان محصلین علاقان درلودل، او تقریبا د 150 په شاوخوا کې نجونې وې، یعنې دوه بیلابیل جایونه مې ورته نیولي وو. او دوه یو مې شفاخانه جوړه کړې وه، او یو ډېره لویه ستره کتابخانه وه. له بده مرغه چې هلته درې نور پوهنتونونه وو چې هغه پوهنتونونه له نیکه مرغه وایم، یا له بده مرغه چې سقوط شول، او اکثره شاګردان یې موږ ته راغلل. یو د حزب اسلامي په نوم و، یو د جهاد، یو د هغه د اتحاد اسلامي په نوم و، چې یو د حکمتیار صاحب و، بل د سیاب صاحب و، او بل مهات المؤمنین په نوم دی د رباني صاحب و. نو دغه درې پوهنتونونه خدای شته سقوط شول، شاید د کینه به وه خوار شی چې و. نو دغسې یو ستونزه راته پیدا شوه، او تر یو وخته زه تقریبا پټم وم، او یو وار دوه وارې په پوهنتون کې چاودنې هم وسوې. دغه ډول ستونزې وې، له بده مرغه چې نور لامل ما ته معلوم نه و. خو دغه خبرې ټولې داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابله راغلم، او بیا داسې یو پوهنتون مې جوړ کړ. دا پوهنتون هم تقریبا په هغه کې دا د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډېر غړي مې ونیول، نېشنل عوامي پارټۍ غړي، او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړه، او تګ راتګ و. دا خبرې یعنې دا پوهنتون ممکن که تاسو دوستانو د چا نه پوښتنه وکړئ ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. زه فکر کوم چې یو شمېر دغو ستونزو هم غاله راکړه، خو وایي چې خیر راپېښ کې، شر راپېښ کې چې خیر مې پکې. نو ښه و هغسې زه راغلم دلته، خو اولادونو مې هم درس ویلې. زم راغلم په دغه دا 15 کاله زه پرزن د بریټش کتابتون ته زم راځم. دغه یې ما دپاره یو ډېره لویه پانګه وه چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې، او پرې اوس هم بوخت یم، او دا کار مې دغه دا اوس هم روان دی. تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوري. زموږ میلما لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال دی.
پانګه وه چې که پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې ښې وګټلې، او پرې اوس هم بوخت یم، او دا کار مې دغه دا اوس هم روان دی. تاسو چې زنګ ووهه په همدغه وخت هم زه په یوې لیکنې بوخت وم.
استاد، که دی وطن دی خاطرو پاره و وایست، تاسی مخکې دی وی بد خاطره یادونه وکړه، دی خپل پلار دی وفات، په ژوند کې خی و بد یو ځای وی، که کومه ښه خاطره در په زړه کې راته و وایست؟
په دواړو سترګو ښې خاطرې خوب هم درته ووایم، خو هغه تیرې خاطرې رښتیا په پنځم ټولګي کې وم چې د یتیمي ترخه څپېړه مې په مخه خوړه، او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اوله ورځ مې مورکۍ مړه سوه. او تقریبا دغه د مور غم نو هم ډېر ځکه وځورولم چې یو خو مې ونه لیده، زه مسافر یم، له هېواده لرې یم، نو زړه مې دی چې په راتلونکي نږدې کې لاړ شم، او ما هغه د قبره هدیرې غونډۍ ته به ودرېږم، او نورو خو څه په لاس نه راځي. دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه، بخښنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي. ولې خوږې خاطرې؟ خو نو طبعا هره دفعه مې چې تاسې یقین وکوئ زه ما څلیری سکاله په سند کې تیر کړي، چې کله زه دوستانو ته وایم چې پرن یې تاسې لر چې تا څلیری سکاله ته سند ته وتلی او نه نه وتلی، او دغه د ما د ژوند ډېره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې، شاید د ما عمر به د اتدیر سو کلو فشا خوا کیو یعنی دزده کی می پر لپسی نوی دغه دی بلا بلا تولنیز استون زی چر لغاړی وی نو په ادز دکو یا بلن نچول بیم تاست وران دک دغه حالت هر د پچل زدکو خلاصو او هغه برایلیک می چتر لاسکای دغه رشتہ د ما د ژوند دی وړه خپل خاطره و چې
اوسر عبد د مال پر یو سوال و چې تاسو یو ری یو څول وسیدی بیا مو یو کار پیل کړی دی بیا مو څه مود پرست بیا زدکرو ته مخه کړی دی بیا مو بیرته کار پیل کړی دی عمر خلک چې زدکری تریوه حد ورسوي او کار پیدا کی بیا زدکری هیری کړی زدکرو ته شاو وړوي لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړی دلیل یې څه
دلیل فقط یو خبر خدا و چې یو څه ټولنیز ستونزې وي او یو څه اقتصادي ستونزې وي او بې وزلی او بې کسیم و ځکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود حتی ما تره نه درلود یوازې یو ماما مې درلود او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړي وو د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه ومه یو خدا ستونزه وه بل همدغه وخت کې مې فرضاً مثال معلمي مې چې وکړه دوه کاله هغه یو څه زیرمه مې ترلاسه کړه چې ما کولی شو چې کورنۍ په هغه بسیا کړم کاله علي دارو معلمي نه لوسته علي دارو معلمي نه وروسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیات کم معلم و بیا یو څه دونه مې ترلاسه کړل چې هغه کورنۍ دانه بې پته بې عزته نشي بیا مې ادبیاتو پوهنځی ولوست د ادبیاتو پوهنځي نه وروسته ښه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې نه پوهېږمه چې هغه وخت تاسو چېرته تشریف درلوده د داخله خدمت په نوم باندې هلته ځینې زده کړې را پیل شوې یو ما دپاره نه وي چې دا ښېګڼې د هر چا دپاره وي نو وروسته زه هم هغه ومه هم مې کار کوه او هم مې د ماستري دوره لوستله دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی راته راکړ چې په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه وه جوړه یوازې تاریخ دوره جوړه وه نو ځکه موږ بیا خپله څانګه بدله کړه بیا تاریخ ته لاړم که څه هم له اول کې مې تاریخ څانګه وه نو زه دواړو سره مې هم د ادبیاتو له پوهنځي سره مې مینه درلوده یا د ادب سره مې درلوده مینه او د ما تقریبا لومړی پیل هم په ادبیاتو او په شعر لیکنه کې و او غوښنې لیکنې مې تقریبا ته ډېره برید ادبیاتو کې کړي خو وروسته دا د ماستري دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډېر متوجه شومه او بیا مې نو دغو لیکنو ته هم لاسرسی پیدا کړ او خصوصا د بریټیش کتابتون ما ته بیخي یو 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 لکه یو بل ښوونځی لکه یو بل پوهنتون دلته عمره مواد ما پیدا کړ تقریبا خصوصا څاروان صاحب یو سلو نه شپېته پښتو قلمي نسخې اوس موږ یوازې په بریټیش کتابتون کې لرو او دغسې فرزند زه په بېلابېلو پوهنتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چې یو شمېر ځینې پوهنتونونو ته لاړم فرزند کمبریج پوهنتون ته لاړم هلته مې د پښتو دوه قلمي نسخې هلته پیدا کړې همدغسې په ځینو نورو ځایو کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخې پیدا کړې راټولې مې کړې فرزند په دې مې لیکنه پیل کړه او یا فرزن ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې او یا دغه نندارتونونه نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو چې
دغو قلمي نسخو کې چې تاسو په بریټیش لایبرري یا د بریتانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه لیدلې دي آیا داسې مهم آثار شته چې کاپي مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي؟
یاره ځینې خو همداسې دي بلې چې په افغانستان کې هم نسته او زه فکر کوم په پېښور کې به ځکه نه وي ځکه چې دغه کله چې ما د بریټیش کتابتون هغه کلکسیون ولیده په دې کلکسیون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه یې درته وایم چې ما په ارباب روډ کې نه ورسک روډ کې په ورسک روډ کې وایي زه خبر شوم چې ما چې څوک یو قلمي نسخه لري زه لاړم هغه سړي ته مې ویل چې دا قلمي نسخه ما ته راکړه او زه به روپۍ درکړم وایي هغه راسره هغه راته ویل چې نه پر روپۍ درکوم او نه اسې درکوم نو ما ورته دا خو نشي کېدی، یا به بل راته لیکي دې نه کافي او یا به راکوي. وی دې سړي دا سره ډېر سخت چلند وکړ، وی زه مجبور شوم چې په ده باندې فشار راوړم. او دا نو طبعا د هغه وخت دی چې برطانوي هند په برېټانیا کې، یا نو طبعا برېټانیا خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان نه و، دغه سیمه ټوله وه. و هغه وخت کې خو موږ وی عسکر هم درلودل، هر څه هم درلودل. دا نو این تقریبا د سلفولکرو د چې دغه وخت کې گورنر و، د دې نه مخکینۍ خبره ده. وی دې مې تهدید کړ، تهدید مې کړ، بالاخره دا قلمي نسخه مې واخیسته تې او تر شا شا کتل. اخر مې زړه کې خوږ سو، بیرته ورګرځېدم، بیا یو څو روپۍ مې ورکړې. یعنی دغسې قلمي نسخې هم شته چې شاید هلته نه وي، ولې دلته وي. نو دغه قلمي نسخې 1980 ته رسېږي. ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چېرته نشته، خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي. د ما دپاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر په درد وخوړ چې ما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پاڼو مې چې واړولې، تقریبا ډېر څه مې چې په دې قلمي نسخو کې یا لاسي نسخو کې پیدا کړل په نورو کې نه و.
نکوی هغه آثار چې تر اوسه پورې معرفي شوي نه دي، ممکن داسې قلمي نسخې وي چې تر اوسه پورې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پرې خبر نه دي، که دا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي؟
کتاب مې لیکلی دی، هغه د برېټانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پېژندنه، داسې کتاب مې لیکلی دی څاروان صاحب. بخنه غواړم دغه کتاب مې لیکلی چې دا اوس مې په واک کې دی. هغه لري د 240 مخه کتاب دی، 240 پاڼې کتاب دی، د برېټانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پېژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوام چاپ. دا مې دوام ځل بیا چاپ کړی، یو کره چاپ سو، خلاص سو.
اوس تاسو وایئ چې لا هم کار کوئ په برټش لایبرري کې، تاسو د یو رسمي کارمند په توګه کار کوئ او کنه په خپله علاقه لرئ، خپله غواړئ چې لیکوالي وکئ او تحقیق وکئ؟
نه نه، زه په خپله اول چې زه لاړم چې غوښتم چې زه باید د برټش لایبرري غړیتوب ترلاسه کړم، نو هغو ته مې چې مراجعه وکړه ریسپشن ته چې ورغلم، هغو راته ویلي چې موږ په هغه حالت کې تا ته غړیتوب درکوو چې ته موږ ته لږ تر لږه څلور اثره راوړې، او که ډېر څونه لرې هغه هم کولی شي، که نه څلورو نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او څېړنیز وي. بیا زه لاړم، څلور اثر نه چې تقریبا اوه اثاره مې ورته ویوړل، چې ویې مې وویل هغه اثر چې ولیدل وی خیر ته داسې وکړو چې موږ یو پلاوی ټاکو چې دغه اثر څومره تحقیقي ارزښت لري، ته به دوه ورځې وروسته راسې او که درې ورځې وروسته راسې چې موږ بیا تا ته خپله پرېکړه ووایو. زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پوهېږم چې څو ورځې وروسته ورغلم، هغه څوک چې د دې کتابونو د کتنې پلاوی و د هغو مشر وغوښتم، چې وغوښتم راته وویل چې تا ټول اثر موږ ولیدل او دا د موږ دپاره مناسب اثر دي او تا ته موږ د درې کالو دپاره غړیتوب درکوو، خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لرې. رښتیا دا درې کاله چې زه لاړم، خو دا درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلا موزیم ته لاړم، بیا هند ته لاړم، په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه، موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې آرشیفونه هلته هند کې ولیدل، او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل. د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی دا کتاب مې چې دوی ته وړاندې کړ، یقین وکړو چې دوی بیخي لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول. نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړ.
د خپل ژوند نه څومره راضي یاست په برتانیا کې؟
یاره تر یوه بریده خو چې دغه یوې خبرې ته خوشحاله یم چې فرضاً دلته دغه د لیکنې ما دپاره ډېر کتابتونونه په واک کې دي چې زه په بېلابېلو برخو کې لیکنه وکړم. دغه یوه خبره. بل وطن ډېر خوږ دی، او ته یقین وکړو چې زه چې ویده کېږم هم د خپل وطن هغه خاطرې چې په خپل وطن کې مې درلودلې، ځکه د ځوانۍ ټوله دوره مې په خپل وطن کې تېره سوې دي. ولچیتوب هغه خوږې ترخې مې په وطن کې لیدلې رانه پاتې دي. نو هغه خوږو خاطرو ته ورګرځم، یعنی چې شپې ویده کېږم هم د همغو خاطرو په هیله ویده کېږم، او چې راویښېږم هم هماغه د خاطرو خوند مې په ذهن او فکر کې وي. نه هېرېږي وطن رانه، نه هېرېږي. ډېر مې همدغه کار ځورئ چې کاشکې وطن کې وای، او دا د ژوند دا وروستي پړاوونه مې په وطن کې کړي وای. خو یوازې 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 دغه خبرې ته بیا ټینګار کوم چې هلته راته دي لیکلې.